السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې ده صفی الله ستنګزیم تاسو د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبرونه اوري لمړی خبرونه لرو چې اسد الله لودینی در اوروي خو له هغې وروسته اوري چې د انتخابات خپلو کمیسون وایي د رایو د تفتیش پروسه نن ماسپښین بیرته پیل شوه د لوی افغانستان د ولسي خوځښت په نوم یو بنسټ د تروریستي بریدونو او ملکي تلفاتو د غندنې په هدف په کابل کې اعتراض وکړ د بهرنیو د سیمه او نړۍ راپورونه به هم درته خبرو کړو خو اوس په لودین ته وارو کړ چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه در وروي
د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې نن ماسپښین بیرته د رایو د تفتیش بهیر پیل شو جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي جیمز دابن سره وکتل او راپور نه وایي چې په اوکراین کې د مالیزیا د غورځېدلې الوتکې د 298 وژل شو له ډلې نه د 190 کسانو جسدونه موندل شوي دي د خبرونو تفصیل د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې نن ماسپښین بیرته د رایو د تفتیش بهیر پیل شو او د دواړو کاندیدانو د څارونکو ترمنځ اختلافات حل شول د دې کمیسیون ویان نور محمد نور څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې اوس څلوېخ ټیمونه د رایو په تفتیش لګیا دي او په منظم ډول به دغه بهیر مختزي د رایو د تفتیش دغه بهیر د کاندیدانو د څارونکو ترمنځ د یو شمېر اختلافاتو له امله لپاره مازدیګر ته نن ماسپښین پورې درېدلې وو په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي جیمز دابن سره وکتل د جمهور ریاست خبر پانه وایي چې په دغه کتنه کې چنن له غرمې وروسته په ارک تر سره شو خاغلی دابن د افغانستان د جمهور ریاست د دوهم پړاو د انتخاباتو د ټول رایو د بیاشمیرنې او تفتیش د جریان د دوړو کاندیدانو ترمنځ د شوو مذاکراتو او وروستیو پرمختګونو په اړه له جمهور رئیس حامد کرزی سره خبرې وکړي په افغانستان کې د ناتو ځواکونو یو پخوانی قمندان وایي جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان په وړاندې د امریکا له سیاست خوشاله نه دی په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې په وناست کې چې د کرزی میراث په نوم جوړ شوی و جنرال جان آلن ویل کرزی موږ له هغه زیات پیژندلې وو کرزی موږ له هغه زیات پیژندلې وو څومره چې موږ دای پیژند جنرال آلن چې په 2011 او 2012 کلونو کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو قمندان وو وویل جمهور رئیس کرزی په افغانستان کې له قومونو څخه خې پیژندګلوي درلوده خغلی آلن د سولې په انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال کرزی یو ملت خوښونکی وطنپال او وطنپال افغان بللی دی د نیمروز ولایت سیمه ایز چارواکي وایي دغه ولایت په چاربورجک ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې درې ملکی کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي دغه ولایت د والی ویان احمد عرب ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان نن سهار له یادې ولسوالۍ نه مرکز زرنج ته پلار وو چې موټر په خاک شوي ماین برابر شو په وژل شو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي دا هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه راپور نه وایي چې په اوکراین کې د مالیزیا د غورځېدلې الوتکې د 298 وژل شوو له ډلې نه د 190 کسانو جسدونه راټول شوي دي د روسیې او اوکراین خبری اژانسونو د راپور لمخه شاوخوا 190 جسدونه د الوتکې درالوېدو له ځای لري شوي دي ځین راپور نه وایي چې لا معلومه نه ده چې دغه مړی چیرته وړل شوي دي بلخو د اوکراین د اضطراری حالات کمیټې د خدماتو د برخه ویاند ناتالیا وایي چې د حکومت کارکونکو او جنگیالیو 199 جسدونه یو نامعلوم ځای ته لیږدول دي روغتیایي مسولان او عیني شاهدان وایي چې په فلسطین کې د اسرایلو د ځمکني حملو له ډیرې دو سره نږدې 40 فلسطینیان وژل شوي دي اسرایلو نن اعلان وکړ چې د حماس له ډلې تر کنټرول لاندې سیمه کې د راکټ وشتونکو او د حماس جنگیالیو د ځایونو د لمنځوړلو په هدف خپل ځمکني حمله ډیرې کړې دي عیني شاهدان وایي اسرایلی ټانکونو د شجاعیا په سیمه کې د حماس جنگیالیو د ځایونو په نخښه کولو په نتیجه کې د دې سیمې سلګونه اوسیدونکي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي د راپورونو له مخې په وروستیو 14 ورځو کې په غزه کې تر 350 زیات فلسطینی چې ډېرې ملکي کسان دي وژل شوي دي بلخوا اسرائیل اعلان کړی چې پر فلسطین به مزکنی حمله ډیره کړی اسرائیلی فوجیانو نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د محاصرې لپاره فلسطین ته اضافي ځواکونه استولې دي د عراق اسلام پالی افراطي ډلې د بغداد په شیامیش تسمه کې د یو لړ حقوق به می چاودنو مسؤلیت اخیسته چې پکې وویشتنه وژل شوی دی. دغه ډله چې د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم پیژندل شوی، د شمې پر ورځ نوښته په یوه اعلامیه کې وویل چې د دوی غړي په بغداد کې یو لړ بمې چاودنې ترسره کړي دي. په همدې حال کې د عراق مسیحیان له دې وروسته چې د عراق او شام دولت له افراطي اسلام پال لخوا وګواښل شول، د موصل ښار شمالي سیمو ته تښتېدلي دي. د عراق اسلام پالو افراطیانو عراقي د عراق اسلام پالو افراطیانو عراقي مسیحیان ګواښلي چې یاد مسلمان شي او یاد جزیه ورکړي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه.
اسد الدین مدنه چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه در وورول، وړاندې په خبرونه کې به په دغو مطالبو باندې راپورونه خبره شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي درې د تفتیش پروسه چې له پرون مازدیګر ځنډېدلې وه نن ماسپښین بیرته پیل شوه.
په دوو بجو باندې د صندوقونو تفتیش د دواړو کاندیدانو د استازو نړیوالو ناظرینو مستنکینو په وړاندې بیرته د سره ونیول شوه.
د لوی افغانستان د ولسي خوځښت په نوم یو بنسټ د تروریستي بریدونو او ملکي تلفاتو د غندنې په هدف په کابل کې مظاهره وکړه.
سمه افغانستان کې ټول ترهګری زعمال په کلک ټکو غوندو ځنګلي ډول چې په 13 ونی کې په پکتیکا کې وډیره غمجنه پیښه رامنځته شوله.
خوست د مشرانو جرګې ورغلې پلاوي وي امنیتي اورګانونو ته د شمالي وزیرستان راغلي کډوالو خپل شپک سو وسلې تسلیم کړي.
د خوست مسولینو تقریبا شپک سو مل سپکي وسلې له دغه کډوالو څخه راټولې کړې دي.
پر غزیر اسرائیل په بمباری کې نن لکتر لگا څلوېخت کسان وژل شوی. دا به همورې چې د یوکرين بلتون پالی وای د نسکور شوی ملیزی الوتکې تور باکس موندله. وخت دیمه زیګر شپږ بجې او و د خښوي د سر راپور هم دادی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوریت ریاست د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش بهیر بیرته پیل شوی. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل د تفتیش پروسه د رایو د باطلولو پر سر د دوړو انتخاباتي ټیمونو د سارونکو ترمنځ لپاره مازیګر تر نن شاوخوا دوه بجو ځنډیدلې و چې دوړو ټیمونو له خبرو تر وروسته د رایو د بیرته تفتیش له پیل سره موافقه وکړه. اسد الله لودین سټډیو ته راغلی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي. مهرباني لودین صاحب.
ډیر مننه استانګزای صاحب. سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن ماسپښین بیرته د رایو د تفتیش بهیر پیل شو او د دوړو کاندیدانو د څارونکو ترمنځ اختلافات حل شول. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور توشي به وړاندې ازادي رادیو ته ویل چې اوس سلويخ ټیمونه د رایو په تفتیش لګیا دي او په منظم ډول به دغه بهیر مختزي. د رایو دغه تفتیش تیر ورځ د دوړو کاندیدانو د څارونکو ترمنځ د یو لړ اختلافات له امله تیر مازیګر وزندید او تغزند ترنن ماسپښین پورې دوام وکړ. سوچي به وړاندې مال خاغلی نور سره په دې اړه خبري وکړي. خدای چې د خاغلی نور نور خبرې په دې برخه کې وورو.
کاملا په دوو بجو باندې د صندوقونو تفتیش د دوړو کاندیدانو د استازو نړیوالو ناظرینو مشاهدینو په وړاندې بیرته سره ونیول شو او دا پروسه هم د اوس هم روانه ده. البته شاوخوا څلوېښت ټیمونه دي چې عملا تفتیش پر مخ وړي. کوم سوی تفاهم چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ موجود و او هغه لرې شه، هغه دا و چې د رایو په ورکه کې یو رای ورکوونکي چې اراده یې تمثیل کړې ده، ځینو ورکو کې افرادو اشخاصو یا امضا کړی دی او یا هم خپل نوم لیکلی دی په واسه چې ټیک مارک او یا هم سوافې ترسره کړي. ټول بس په دې باندې و چې دا یعنی دغه څه ورخه د اعتبار وړ ووسی کوونه. بل اخره دواړه ټیمونه یا تخنیکی کارکونکي د دواړو کاندیدانو په دې سره سلا شو چې ګواکي کچېره مکمل نوم دی او چالیکل شوی او یا هم نوم لیکل شوی د امضا سره هغه د اعتبار وړ نه ده او کپرته د اخی څخه هر ډول نه ښه کاغذ واڅی وی چې هغه ټیک مارک وی چې هغه مثلا عربي حروف وی هغه کې کومه ستونزه نشته دی او هغه د اعتبار وړ ګرځي.
فقط کوم رای کې چې نوم لیکل شوی وی هغه به باطلېږي.
ما مخکې ورته اشاره وکړه په هر هغه رای پاڼې کې چې د اراده د تمثيل په خاطر نوم لیکل شوی وی او امضا شتون ولري او یا هم دواره پکې کیږي چې د فرد هویت مشخص کیږي هغه د اعتبار څخه ساتي.
څومره تاسو ډاډه یې چې بیا به دغه بهیر له داسې ستونزو سره نه مخامخ کیږي؟
وګوره په دې برخه کې دواره تیمونه یا د دواره تیمونو تخنیکی کارکونکي په شمول د ملګرو ملتونو د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه وکړه او دا مسله حل شوه. که کومه بله ستونزه راولاړېږي هغه بیا بله خبره.
انتخابات د خپل کمیسیون له ویاند نور محمد نور سره مو د اسدالله لودین مرکه وریدله. ښاغلی نور په خپل خبرو کې ویل چې د رایو د تفتیش پروسه نن ماسپښین پر دوو بجو بیرته له سره پیل شوه. دغه پروسه د پنجشنبه پر ورځ پیل شوې وه چې تېره ورځ مازدیګر مهال وځنډېده. د دې ځنډ علت د دواړو ټیمونو ترمنځ د اختلافاتو رامنځته کېدل و. تر اوسه پورې په دغې تفتیش کې شاوخوا 1500 صندوقونه له سره شمیرل شوي دي چې دا بهیر لا هم دوام لري. د انتخاباتو په اړه په یو بل راپور کې اوري چې په بخښنې سره د لوی افغانستان د ولسی خوځښت په نوم یو بنسټ د تروریستي بریدونو او ملکي تلفاتو د غندنې په هدف په کابل کې اعتراض وکړ. د سازمان غړي د یک شنبه پر ورځ د کابل په سینما پامیر سیمه کې راټول شوي او پر ایران او پاکستان یې تور پورې کړ چې له تروریستانو نه ملاتړ کوي. د سازمان له حکومت وغوښتل چې افغان امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول تجهیز کړي څو د تروریستانو په وړاندې د جګړې بشپړ توان پیدا کړي. نور حال مرزیه احمد زیرا کوي.
مرگ پا پنجابیانو، مرگ پا پاکستان، مرگ دا ایران پا جاسوسان.
دلوی افغانستان دی ولسی خوځښت په نوم دی وبنسټ لسګونو غړیو په هیواد کې د تروریستي حملو تر څنګ د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې وروستۍ انتحاري حمله په کلا کوټکو وغندله. د دې بنسټ غړي د یک شنبه په ورځ د کابل په سینما پامیر سیمه کې راغونډ شوي وو او ادعا یې کوله چې د ایران او پاکستان استخبارات د دې خونړۍ حملې مسؤل دي. د دې سازمان مشر ایمال سړوال ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې روان تروریستي فعالیتونه چې زیان یې تر ډېره ملکیانو ته رسیږي باید ودرول شي.
څومره افغانستان کې ټول ترهګریز اعمال په خلکو ټکو غوندو په ځانګړي ډول چې په 13 ونې کې په پکتیکا کې وډې رغمجنه پیښه رامنځته شوله. د هغه پیښې د غندنې لپاره او د هغه پیښې د عاملینو د غندنې لپاره راوتل یو چې موږ خپل حکومت څخه په کلکه غوښتنه کوو چې دغه اعمال مخنیوي وکړي.
بلخو د سازمان له افغان امنیتي ځواکونو نه خپل ملاتړ څرګند کړ او له حکومت څخه وغوښتل سو امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول تجهیز کړي او لازمي اسانتیاوي ورته برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا انتحاري او وسلوالې حملې زیاتې شوي او له دې امله سلګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله وښتي. د دفاع وزارت مسؤلینو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په وروستۍ یوه نیمه میاشت کې په هلمند، لوګر، کندهار، بادغیس، فاریاب او پکتیکا کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي. د لوی افغانستان ولسی خوځښت بنسټ مسؤلینو له دې وړاندې هم د انتحاري حملو او پدو حملو کې د پاکستان او ایران د لاس لرلو په اړه داسې اعتراضي غونډې کړي دي. بلخوا د ولسی خوځښت بنسټ وایي چې په راتلونکي کې به هم د دا ډول حملو د مخنیوي په خاطر د هیواد په نورو سیمو کې هم ورته اعتراضونه وکړي. د دې بنسټ د عام اړیکو مسؤل عبدالقدیر وویل
چې دا د افغانستان او د افغانستان د ولسونو سره د نږدې نه کار کول دي. موږ سړکونو ته راوځو، موږ واټونو ته راوځو، موږ په کلي کوڅو کې ګرځو، موږ په جماعتونو کې ګرځو او عام افغانانو ته خپل ولسته دغه پیغام رسو چې افغانستان زموږ ګډ کور دی، افغانستان زموږ خپل کور دی او دې کور کې باید موږ هغه کوم حق چې به موږ مال لري دا وکړو باید موږ ادا کړو.
له دې نه وړاندې هم یو شمېر بنسټونو په کونړ کې راکټي حملې او په نورو ولایتونو کې هم د حملو په اړه اعتراضونه کړي او د بندولو غوښتنه کړي. له دې اعتراضونو سراسره اوس هم په سرګند ډول ښکاري چې په هیواد کې تروریستي حملې او د ملکي تلفاتو وژنې دوام لري.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په لوی خارونو کې په 15 اف ام اوري او همدارس په منځنۍ څپو 2690 د افغانستان په ټول ولایتونو کې یو باندو کې ازادي راډیو په صفاتو کې باندې اوریدل شي. کچېری غواړی د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه بیا هم وګوري او ولولي د ازادي راډیو پښتو ویب پاڼې ته ورشي. پته ده ازادي راډیو .org. ازادي راډیو همدارس غږیز پروګرامونه هم په دغه ویب پاڼه کې لري او ژوندۍ خبرونه هم د ویب پاڼې لري اوریدل شي. که چیرې مو انټرنیټ قوي وي نو کېدای شي په صفاتو باندې د ازادي راډیو خبرونې د انټرنیټ لارې واوري. په فیسبوک کې مو هم تعقیب کړئ، فیسبوک کې تازه خبرونه شیبه په شیبه لویږي. پښتو فیسبوک ادرس دی facebook.com/azadiradio. ازادي راډیو ټویټر هم لري، هلته ټویټ کړئ. اوس به هم راشو د مشرانو جرګې یو راپور ته. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې په خوست ولایت کې له شمالي وزیرستان څخه راغلیو کډوالو 600 سپکې وسلې امنیتي ځواکونو ته سپارلې دي. خوست د مشرانو جرګې لخوا د ورغلي پلاوي د څېړنو له مخې د کډوالو یو شمېر قومي مشرانو ته د خوست امنیتي ارګانونو د وسلو جوازونه هم ورکړي دي. په نه حال کې یو شمېر سناتورانو اندېښنه وښوده چې ممکن د دوو کډوالو په منځ کې یو شمېر مخالفان موجود وي چې دا کار به د ناامنیو د زیاتېدو لامل شي. ناجیه صاحب او نور تفصیل.
سره لدی چې له شمالي وزیرستان څخه خوست کډه شو کسانو ترمایسه د وسلو د موجودیت مسله په وار وار د ولایت د لوړپلو چارواکو لخوا رد شوی. خو د مشرانو جرګې تحقیقاتي پلاوی وای چې دغه کډوالو د خوست امنیتي ځواکونو ته 600 سپکې وسلې سپارلې. د مشرانو جرګې غړي نثار حارث د یک شنبه په ورځ د سیرنیز ریپورت د خبرولو پر مهال وویل چې د خوست امنیتي چارواکو د دغه کډوالو یو شمیر قومي مشرانو ته د وسلو د ساتلو کارتونه هم ویشلي. نوموړي انتقاد وکړ چې د مشرانو جرګې تحقیقاتي پلاوی ته د خوست د والي لخوا اجازه نه ده ورکړ شوې چې د ملي امنیت له رئیس سره په دې اړه خبرې وکړي.
خوس مسولینو تقریبا 600 مل سپکی وسلې له دغه کډوالو څخه راټولې کړې دي. همدارنګه د دغه کډوالو یو شمېر قومي مشرانو ته د دوی د خوندیتوب لپاره کارتونه هم ویشلې دي. لبد مرغه چې د خوس والی موږ پرې نه خودلو چې د خوس د امنیت لری سره وګورو. خو زموږ تعهد دا چې موږ د خوس د امنیت رئیس کابل ته راغواړو تر څو په دې برخه کې جدي معلومات راکړي.
د دې تحقیقاتي پلاوی غړي وایي چې د دوی د سړنو پر بنسټ د پاکستان له شمالي وزیرستان څخه راغلي کډوال عادي خلک دي او هغه راپورونه ناسم وبلل شي. ممکن دغه کډوال له تروریستي ډلو سره لاس ولري. خو له بلې خوا د مشرانو جرګې یو شمېر نورو غړیو بیا اندېښنه څرګنده کړه چې افغان امنیتي ادارو ته د کډوالو لخوا د 600 سپکو وسلو له ورکولو ښکاري چې د کډوالو په منځ کې وسلوال مخالفان هم موجود دي. دوی وایي چې په هیڅ هیواد کې د اجازه نشته چې کډوالو ته د وسلو د ساتلو کارتونه وو ویشل شي. د خوست د مطبوعاتي چارو سلاکار بریالی روان وایي چې د دغو کډوالو قومي مشرانو باندې هیڅ ډول وسلې نه دي ویشل شوي. نوموړي همدارنګه هغه مسله هم رد کړه چې د دې ولایت د ملي امنیت له رئیس سره د مشرانو جرګې د تحقیقاتي پلاوي له لیدنې سره د خوست والی مخالفت کړی.
مونږ د هیڅ مخالفت نه دی کړی چې له راغلي پلاوي سره د لیدنه نه کوي، بلکې راغلي پلاوي په خوست کې بلابل لیدنې درلوده د کړنې تر سره کړی او خپل گزارش تکمیل کرد.
نږدې دوه میاشتې مخکې د پاکستاني پوځ له عملیاتو وروسته نږدې 15,000 کورنۍ خوست ولایت ته مهاجر شول چې ورسره داسې اندېښنې هم وي چې ګواکې ځینې دغه کډوال به په وسلو سنبال وي. خوست ولایت د پاکستان له شمالي وزیرستان سره 148 کیلومتره پوله لري او د ترجستانو د راتګ ډېر امکان هم پکې لیدل کېږي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د مخدره موادو پر ضد مبارزې عوامي روغتیا وزارتونو په ګډه د کابل له مختلفو سیمو څخه په مخدره مواد روږدي او سوللس تنه راټول او معتادینو د درملنې مرکز ته ولېږدول. د وزارتونو مسؤلینو د یک شمې پر ورځ ویل دا روږدي کسان په خپله خوښه حاضر شوي چې درملنې وشي. د دواړو وزارتونو مسؤلینو ویل د تیرو څو کلونو په نسبت اوس مهال په افغانستان کې د روږدو د درملنې امکانات هم ښه شوي دي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
چارواکي وایي چې په افغانستان کې اوس مهال پر مخدره موادو د روغدو د درملنې ظرفیت 6% لوړ شوی، حال دا چې په تیرو کلونو کې دا ظرفیت 0 ته نږدې وو. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د پلان رئیس محمد عثمان پروتن دغه څرګندونه د یک شنبه په ورځ په جنگلک روغتیایي مرکز کې د روغدو کسانو د بسترېدو پر مهال وکړي. په دې ورځ د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او عام روغتیا وزارتونو د یو غټ پلان لمخې د کابل لبیلو بیلو سیمو راټول شوی 130 معتادین د درملنې لپاره په جنگلک روغتیایي مرکز کې بستر شول. خاغلی فروتن وویل هسې تیزی شوی چې په مخدره موادو د روغدو د درملنې مرکزونه زیات شي.
تا دو سال اخیر پس از تدوین پالیسی ملی کاهش تقاضا
په ورسته دوو کلونو کې د مخدره موادو د تقاضا د کمولو د پالیسی له جوړولو ورسته دا ظرفیت 6% لوړ شوی او په پام کې لرو چې پراتلونکو څلورو کلونو کې د روغ دود درملنې امکانات 10% لوړ کړو.
د بویل دا روغ دی په 15 ورځې په دې مرکز کې بستر او لازمې درملنې وروسته به د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته معرفي کیږي چې د حرفي زده کړو په کورسونو کې شامل کړي. د بویل په خاطر دې په ټول هیواد کې د روغ دو د درملنې یوازې یو مرکز فعالو، خو اوس په ټول هیواد کې د دې مرکزونو شمیر 100 ته پورته شوی دی. د عامې روغتیا وزارت د روغ دو د درملنې د څانګې مسؤول سید جاوید بدخش وویل د دواړو وزارتونو د ګډ پروګرام سره سم هر میاشت په منظمه توګه د کابل ښار له مختلفو سیمو څخه په لسګونو روغ دي دغه مرکز ته انتقال او درملنه یې کیږي. د ده د معلوماتو له مخې په تیرو دریو میاشتو کې 225 روغ دي په دې مرکز کې تداوي شوي دي. د بویل له روغ دو سره له روغتونه له رخصتېدو وروسته هم مرستې کیږي.
برنامه بعدی ما برنامه
تعقیبی است. مریض که لا دی ورستا زمون بل پروگرام تعقیبی پروگرام دی. د رخصت شوی ناروغ پته او د تلیفون نمره اخلو او تر دوو کلونو پورې ورته مشوره ورکو.
روغ دو ویل د مخدر و موادو په کارولو پکیمانه او په خپل خوخه لدغه روغتي ټیم سره راغلی چې درملنه یوشي. عاقل شانو می آزادی رادیو ته وویل
نن د بستر د پاره زدن بستر کوم خپله خوښه راغلی یم. دا په ایران کې پرې هغه شولم رګده شولم. دوه اولادونه لرم. بېحد زیات پښمانه یم. د حکومت نه دا توقع وړه چې موږ سره کومک وکړي موږ دلته جوړ سو.
د چارواکو د معلوماتو له مخې اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 1,000,000 خلک په مخدرو موادو روغ دي چې څه باندې 100,000 پکې ښځې او 2,500,000 ماشومان دي. کارپوهان په مخدرو موادو د روغ دېدو علت دې موادو ته د خلکو لاسرسی ګڼي. دوی وایي امنیتي ځواکونه ته پکار ده چې په ښارونو کې د دې موادو د خرڅلاو ځایونه کشف او وتړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
خان محمد سیند په راپور کې مو واوریدل چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې او عامې روغتیا وزارتونو په ګډه د کابل له مختلفو سیمو په مخدره موادو روغ دي 110 تنه راټول او معتادینو درملنې مرکز ته ولېږدول. له لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ څو راپورونه خپرېږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن پر غزه د اسرائیلو په بمباری کې لږ تر لږه 40 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. په دغه وژل شوي کسانو کې فلسطینی فلم اخیستونکی او یو روغتیایي کارکوونکی هم شامل دي. فریبا ظاهر د اسرائیلو د وروستیو بریدونو په اړه د لویدیځو رسنیو په استناد دغه راپور چمتو کړی.
د اسرائیلو د بریدونو په دوام نن د غزه په ختیځ کې د شجایه او زیتون سیمه او په شمال کې د جبالیه سیمه په نشه سوی دي. په غزه ترنګ کې د روغتیا وزارت وین اشرف القدره ویلي چې د نننیو بمباریو په نتیجه کې د 40 تنه مړي له شجایه سیمه څخه دي. هغه ویل په دې پیښو کې 400 نور کسان ټپیان سوی دي. خو اشرف زیاته کړه چې د بریدونو دوام د دې سبب سوی چې خلک ونتوانی چې له شجایه څخه نور سیمه ته انتقال شي. دغه چارواکي په خبره په وژل سوی او ټپیانو کې ډیره یې کې وګړي دي. د عیني شاهدانو په خبره د شزو او ماشومانو په ګډون د نور قربانیانو مړي په سړکونو لوېدلې دي او پر لپسې بریدونه د دې خنډ سوي چې امبولانسونه سیمې ته ورسي. په وژل سوي کې فلسطیني فلم اخیستونکی خالد احمد او یو روغتیایي کارکوونکی فواد جابر هم شامل دي. اشرف القدره د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دغه کسان پر یو امبولانس د اسرائیلو د برید په نتیجه کې وژل سوه. دوی په دغه امبولانس کې مړي او ټپیان روغتون ته لېږل. د اشرف خبره د غزه په شمال او ختیځ کې د بمباریو سره د تلفاتو شمیر هم ډېر سوی دی. د فرانسې خبري اژانس تر راپور له مخې پر غزه د اسرائیلو د بمباریو له پیل راهیسې تر اوسه 380 تنه فلسطینیان وژل سوي دي. د غزه روغتیا وزارت وایي تر اوسه څه باندې 3,000 نور کسان ټپیان دي. په همدې حال کې اسرائیلو د خپلو دوو نورو سرتیرو د وژنې خبر هم تایید کړی ده. دغه سرتیري د شنبې په ماښام وژل سوي دي. د دغو کسانو سره د اسرائیلي سرتیرو تلفات 5 تنو ته ورسېد. د هغوی 15 تنه د پنجشنبې رئیسې چې د اسرائیلو ځمکني عملیات پیل سوه وژل سوي دي. اسرائیلي پوځیانو د جولای پر 8 له غزې څخه د اسرائیلو په لوري د راکټ بریدونو د مخنیوي په هدف هوایي بمباري پیل کړې. د اسرائیلو پوځ وایي د دغو عملیاتو له پیل راهیسې چې تباند 1300 راکټونه له فلسطین څخه د اسرائیل پر خاوره وشتل سوې دي. اسرائیل د غرض د اکشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې پر غزه به خپل ځکنې بریدونه پراخ کړي. دغه هیواد وایي خپل سرتیري تر ډیره هغه سیمو ته لیږي چې د حماس ډلې په کنټرول کې دي، تر څو هغه تونلونه او راکټونه له منځه یوسي چې د اسرائیل پر خاوره وشتل کېږي. عیني شاهدان وایي د اسرائیلو ټانکونه شجاعیا ته تللي دي او هلته مشکوک جنګیالي په نښه کوي. د دغې سیمې څخه سلګونه اوسېدونکي تښتېدلي دي.
د یوکرین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو مشر وایي د مالیزیا هوایي شرکت د نسکوري شوې الوتکې تور باکس یا بلیک باکس موندل شوی او د ملکي هوایي چلند نړیوال سازمان ته به وسپارل. د مالیزیا هوایي شرکت یوې مسافروړونکې الوتکې تیر پنځشنبه د یوکرین په ختیځ کې وشتل شوه او ټوله سورلۍ وژل شوه. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه د راپور جزئیات وړاندې کوي.
الکساندر بورودان چې ځان د دونیتسک په خپل سر د اعلان سوي جمهوریت صدر اعظم غني نن یو کانفرنس ته وویل روس پلاو بیلتون پالو تور باکس ته ورته د الوتکې یو پرزه موندلې ده. بورودان وویل د یغینو جنگیالیو تور باکس ته ورته دغه پرزه دونیتسک ته چې د بیلتون پالو په کنټرول کې د انتقال کړي ده. د بیلتون پالو نور مشرانو بیا په تیرو درې ورځو کې څو ځلې د دغه باکس ته موندلو ایداوي کړي خو وروسته یې بیرته رد کړي دي. بیلتون پال ځواکونه د روسیې پولې ته څیرمه توریز شارګوټي ته نږدې سیمه په خپله ولکه کې لري. د مالیزیا دغه الوتکه په همدې ځای کې وویشتل سوه او 298 تنه سورلي یې ووژل سوه. راپورونه وایي د وژل سویو کسانو له جملې د 196 کسانو مړي د پیښې له ځایه بل ځای ته انتقال سوي دي. دغه مړي تر اوسه په هغه ځای کې پراته وه. د ځینو راپورونو له مخې څرګنده نه ده چې دغه مړي چیرې انتقال سوي دي. خو رویټرز خبري ایجنټس وایي د ریل ګاډو ځینو کارکوونکو ادعا کړې چې ځینې مړي د توریز شارګوټي د ریل ګاډي په تمځای کې د واګونونو یخچلونو ته انتقال سوي دي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو د ادارې ویاندې ناتالیا بیسترو بیا وویل دولتي کارکوونکو او یاغیانو 1690 مړي راټول کړل، خو د هغې په خبره یاغیانو وروسته دغه مړي یو نامعلوم ځای ته یوړل. د روسیې یو ټلویزیونی چینل روسیا څررویشت راپور ورکړی چې دغه مړي د دونیتسک د مړو د ساتلو خاص ځای ته انتقال سوي دي. د مالیزیا هوایي شرکت دغه الوتکه چې د شاوخوا 1000 مترو په ارتفاع له امستردام نه کوالالمپور ته روانه وه تیره پنځشنبه د اوکراین په ختیځ کې وویشتل سوه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دغه الوتکه په اوکراین کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمې نه په توغول سوي میزایل وویشتل سوې ده.
و موریدل چې په یوکرين کې د بیلتون غوښتونکو مشر وایي د ماليزیا هوایي شرکت د نسکوري شوی الوتکې تور بلیک باکس موندل شوی او د ملکی هوایي چلند نړیوال سازمان ته به وسپاري. د ماليزیا هوایي شرکت یو مسافرونکو الوتکې تیر پنځشنبه د یوکرين په ختیځ کې وشتل شو او ټوله 298 سورلې او وژل شو چې نړیوال خبرګونونه له ځان سره لرن. لکه څنګه چې په ریپورتونو کې اوري د هلمند په شمالي سیمو کې جګړې روانې دي. چې د هلمند چارواکي څوي او هلته اوسنۍ وضعیت څنګه ده زموږ خبريال الیاس دی هم د اوس د ټلیفون په مستقیمه کرخه لمر سره دی. دای صاحب مهرباني وکړئ په هلمند کې په نارامو سیمو کې اوسنۍ وضعیت څنګه ده؟
سلامونه تاسو اوریدونکو ته ډیر مننه کوم. څنګه چې هغه جنگونه چې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې لا هم خال تر اوسه پر دوام لري، لکه نن څنګه ګین مساکلان او زاد او کچکی کې داسې د چارواکو د خولې باندې میږي په خاص ډول د مرجو ولسوال محمد شفیع سلام علي مشتویل دي چې دا جګړه کرا کار مرکزي سیمه ته په خاص ډول مرجو ولسوالۍ ته هم پراخې شوې دي او د مرجې د ترخمه اور اړوند چې دا د ناوی سره هم سرحد لري، د ګرمسیر سره د شکرګا سره لري. په دې سیمه کې د وسلوالو د کلونو په ټن دینه بل اخر د وسلوالو نوم دوک شوې دي او په مرجې کې بردونه کوي. دغه د مرجې اړوند سیستمي سیمه د غدې نه پر دولت تاسو بردونه کوي او د سرحدي ولسوالۍ نه په جنوب کې پر دې لري خانشین او دې شو د غدې نه هم د یو شمیر بدون راپور راځي چې تور جوړان ته کې د وسلوالو یو غټ کمانډان مو وویل چې بیا غویا ته کول په اختیال کې خارته اوس باندې خو پولیس مخه ونیوله. یعنی په مجموع کې وضع په بیلابیلو سیمو کې وسلوال دي، لپاره چې دولتي چارواکي البته وایي د نوی امنیت کمانډان مال پاسوال د رسنیو ویلي دي چې طالبان غواړي چې هغه اکمالات او هغه کاروانونه چې شمالي هلمند ته د وسلوال د ځپلو لپاره دي منحرف کړي او په نورو سیمو کې ویلي دي چې زور واچوي. خبره ورکړې ده چې ډېر ژر په شمالي سیمو کې عملیات پیل کړي.
بلې، دا اداره ته وایي چې د روژې تقریبا شل څه باندې شل ورځې تیرې شوي دي، خلک په کوم حالت کې دا خلک چې له دغو نه مستقیما زیانمن شوي دي، له هغو سره مرستې شوي نه دي شوي که په لنډو راته ووایي؟
دا نن په لشکرګاه کې د مساکله ولسوالۍ لسګونه کسان راټول شوي وو، او دوی د لاریون په شکل د حکومت په ضد باندې اشاره وکړل، او دغه ادارو په ضد اشاره وکړل چې د مساکله په ځای یا د شمالي هلمند د ځای څو خلکو په ځای د هغو په نوم په لشکرګاه کې مرستې ورکوي. یوازې د درې میاشتې یو څه مرستې او په اینال کې د مهاجرین د ریاست مرستې رسېدلي سنګین ولسوالۍ ته، خو په سنګین کې د موجودو نامو له امله خلک نه شي کولای دغه سیمه چې د ولسوال په ولکه کې ګراج مرکز ته ولسوالۍ مرکز ته خپلې مرستې راغلي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایمن کوم لتا سنا درنو ریدونکو په همدې سره وخت افغانستان کې